السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي انیسا جملیم او ما سره به په دې خپرونه کې د خبرونو ویان شاین بنیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم وي په دې خپرونه کې به د فاټا ترڅنګ د خیبر پختونخوا پاکستان په اړه رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه جمهوریت او سروې هم د خپرونې برخه ده خو لومړی خبرونه د شاین بنیری نه اورو
ستړي مشهړون بیا د یو وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نور یو شمیر سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلی دی نن په ټولې نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې شاوخوا 3.5 زره انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نور یو شمیر سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلی دی پرون د خیبر پختونخوا په 400 سوابې لکی مروت او نور یو شمیر سیمو کې ځایي خلکو مشالې لو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر سباندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد هم کړی دی د 400 یو اوسیدونکي په دغه اړه وایي بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې چې د بجلی د لوډ شډنګ ستونزه د هواره کې ګنې پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د هیواد په پوځ او د پوځ په سر لخکر نه بلکې په هغه پخوانیو پوځي جرنیلانو نیوکې کړي چې په ملک کې بدترینې مارشل لاوې لګولې وې پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان وویل چې زرداری په خپل تقریر کې پر هغه پوځي جرنیلانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمنانو او اوس غواړي چې سیاست تراشي
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب اعظم اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې موږ د هغه جرنیلانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي
آصف علي زرداری 13 ونه په یو وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی وو او وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي دغه خبرې نامناسبه بللې وې نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي په دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنرۍ ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي د کډوالو نړیواله ورځ په مناسبت پرون په کویټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان دي جبیریا ترین مشال ریډیو ته صدا سو ویل
نن روز لپاره موږ د کم افغان مهاجرین راغلی ده نو هغې دپاره موږ دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ داسې دپاره کو کې موږ هغې غم کې موږ هغې سره ولاړو
دا یونیسیار په کلنی راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوې کې راغلي چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بېکوره وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان بېکوره وو خو اوس د غزې شام نیولې دی د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخت غځېدلې افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درېګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوي د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړه. د امریکا د بارنو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړې چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د ایټمي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړه. د راپور له مخه ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په شام کې د بشر الاسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. او د راپورونو له مخه ایرانی چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دی. د ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیالی شاهین دخت ملاور دی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورټ سټیډیم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به په خاص شمیر کې ښځې ورپرېږدي. خو دا وینا د سخت دریځو کسانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو ګواښو کو چې وینې به توی کړي. او د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 15,500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. دا حملې د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوي، خو تر ټولو زیات نقصانات یې په منځني ختیځ، جنوبي ایشیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. البته د راپور له مخه په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونه کم شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باورې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې پرون د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. گورنر د قبایلی سیمو د بے وسه خلکو لپاره د قرضو ورکولو یو سکیم اعلان کړی دی.
دا سه خلک وی یا زنانه وی چې هغه کونډه شوی وی هغه ته ځان له ماشین واخلي، یا دا سه مزور خلک چې هغه په کور کې ورکوټه غوندې دکان وچی دا وړ روزګار حواله سره دغه کړی.
او نیس پروگرام جمهوریت کے بوارے چې آیا د عوامی نیشنل گوند پختونخوا ملی عوامی پارٹی پر نظرونو کی اختلافات پس دی.
حقیقی معنوں کے دے ایم پی نظریہ خود پاکستان تری ایم آئین پختونخوا ملی عوامی پارٹی چکم ہوا اگوی با دے چترالا تر بولانا نارا لگوالا.
دا نور ریپورٹون تر سنگ نیس پروگرام سروے حملرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې پرون د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي دي او ودانو ته زیانونه هم رسیدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم له لورې پروژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو په حکم عمل نه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه بیا ورکړې ده چې که ستونزه حل نه شوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په 400 سوابری، مردان، پیښور، دیل، ټانک او یو شمیر نورو برخو کې تیره ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی. او د 400 یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس نه راځي. ځي 5 منټه راشي، 5 منټه بیا حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. که نه 400 کې اوس لکه پرون ډېر دغه ښه وو، عوام روچي وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بومتله بجلی جلو چې کړی وو بجلی باره کې هغې کې بس خلک بیا روان شوي وو. یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو، ډېر دغه نوارې شوي کړي.
په سوابۍ کې هم تېره ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شوقدر کې پرون د روزماتي نروستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں سے کم میں خلق روتی ہوا احتجاج سے کم میں بے اوران کو اگر اس طرح سے کم میں گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم میں بعض عملاق ہو اگر اللہ سے کم میں نقصان ہو رسید اور لگا بے بکی پولیس کاروئی مکان سجیہ سم بکی استعمال کو سیلنگ کم بکی وہ سو اور زین کسان ہم سے کم میں پولیس گریب تارا کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو گینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو گینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلی خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلی دی چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
الته د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې هم د بجلی د بندیدو پر ضد نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی شکایت کولو چې په 24 ګنټو کې ورته یوازې 2 ګنټې بجلی ورکول کیږي. په دې اړه د عمر دراز دا رپورټ اورو.
دغه خلک وای لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې 1 ساعت بجلی په وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وای د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي. تقریبا د 22 ګنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده. په نیمه ګنټې چې 3 ویتې د موږ بجلی هم ټریپ کیږي نو دلته نه پرېشر پمپ چلیږي نه ټوبیل چلیږي جمعتو چې هم اوبه نه مېلاوېږي په کورونو چې هم اوبه نه مېلاوېږي نو رمضان هم دا بچي تکلیف مندې دي بیماران ته تکلیف مندې دي نو اخر موږ څه وکړو نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بر وځو خامخا به روډو
د لاریون یو بل ګډونوال سجاد خان وای لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اصبا جنر واتیو جو دوک سو پر چه پیسه راسو بھی نہیں کنا ملا وفی حکومت نہ دائیں غدا چه مطرح بغرانی کی دورا ملا جوروی دغاز
دلکی مروتو سیدون کے شاکیر لاوائی حکومت چه اعلان وکڑ چې روجا کې به بجلی بحاله وي نو د دوی تیار بجلی هم غیب شوه. د بجلی دغه لوډ شیډنګ لکی مروت ترڅنګ بنو ایف آر بنو او خواوشا سیمو کې هم د خلکو په وینا تر 6 ګنټو اوړېدلې. خو د وبډه محکمې چارواکو نه مو چې وپوښتل نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړی او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو ویلي د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د پوسټ په اړه کومې خبرې کړې وې هغه د اوسني نه بلکې پخواني پوځي مشرانو په اړه کړې وې. د خبره پرون د دې ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر الزمان کایرا په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژې ماتې د ډوډۍ ورکولو وروسته خبریالانو ته وکړه. د پوسټ او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالي لا وروسته پیل شوی و کله چې آصف علي زرداری په تېرو ورځو کې یو دړکه ورکړې وه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول شي. ګنې نو د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر ننه پورې د جرنیلانو په اړه هغه خبرې به وکړي چې پوسټ به یې په صفایې ورکولو ستړي شي. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمایندګانو ګډون وکړو او وروستو پکې مولانا فضل الرحمن هم شامل شو. د غونډې وروستو میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې خپل خپل دائرہ اختیار کے کارو کی. دشیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عذب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم وشوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې، موږ د هغه جرنیلانو خبره کوو چا چې په خپله د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنی موږ هم په سویلو مجبور شو او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک د پاره قرباني ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو د پاره راضي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتنه دا ده چې د آصف علي زرداری د وینا وروستو چې اوس د دې ګوندونو غړو شری رحمان او قمر زمان کایره کوم مساحت ورکړی دی، هغې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه په امریکا کې میشت سیاسي چارو یو پو ډاکټر تکی سره مرکه کړې ده. هغه وایي
رحمان بیبي چې کومې خبرې وکړې او کایره صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي، هغې دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټۍ کې یو تنہائی پیدا شوی دا غی د پاره، خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټۍ کې دننه کسان داسې دي چې غی دا غواړي چې زرداری صاحب دینا بیک آف کی تک پشاشی پا دے موجودہ وقت کے
خواہشی ڈاکٹر تکی سے آصف علی زرداری دا پاکستان ولسم شرم پات سوئی دی او دیر پرگمیٹک یعنی عملی سیاست کولو باندی دیر پویشی دا دا سی خبری کول او بیا ورست پرشا کی دل دا یو حکمت عملی کی دل آئی سی یا لد دا خبری وسوی دا دا صبر پیمانا ڈکسوی پا خپلا زنن سیاست کی
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه دا او زه کوم چې کوم مسله تر روانه کړې دا خو بالکل پیپل پارټۍ او ام پی ام لکه پوزې تر اوسه دي. نو فاسوان مطلب کوي چې څنګه آمد بجنګ آمد، نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایئ ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بہرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارٹی چلے یو حکومت چلے، نو دے تو مجبور شو. پاکستان سیاست کے فوج چې کم رسوخ او اثر او کم لاس وهنه دا هغه خو د تیر یو نیم کال کې خود ډیر زیات بے انتہائی زیات شو.
د دل خبرو زه تاسو څنګه اخلي چې آیا چې کوم خبره شری رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نو یا د اشاره اخ طرف ته نو؟
زما خیال دی چې اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره واورېدو، یو دوه پیرې مې واورېدو. نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده، نو هغه په حق له هغه کولې او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکو چې ستاسو موده درې کاله د مونږ خو مدام دلته یو، نو هغه خو بغیر د فوج د سرلخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس چې کومې خبرې قمر زمان کایره او شری رحمان کړې دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټۍ ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غیر کمه تنهایی ده، نو فوج به دې نور فایده اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سند کې د سند صوبه کې نورم به حالات خرابېږي. د فوج دوه مطمئن نظر دی، په سند کې یو خو هغه ایم کیو ایم کې دننه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکه ورکول، آیا هغې به اسمبلی کې دننه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغې لپاره د ګورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به یې هغه استعمالوي. زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یوه نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
تاسو په امریکا کې میشت سیاسي چارو د یو پو ډاکټر محمد ترکی مرکه اورېدله. خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ویډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره. د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس لخوا په خبري شوي خبر پانه کې ویل شوی دی چې گورنر سردار مهتاب عباسی د ټولو قبایلي ایجنسو د بیوسا نارینه او ښځو لپاره د وړو روزګارونو شروع کولو په لړ کې بغیر د سودا د لسنه تر 500,000 روپو پورې د وړو قرضو ورکولو یو سکیم اعلان کړی دی. د لړ کې پرین ماښام په گورنر هاوس کې یو غونډه هم شوې ده چې پکې د دغه پروګرام مشر او فاټا سره تعلق لرونکو پارلیمانی غړو ګډون کړی وو. تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا گورنر هوس لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د ټولو قبایلو ایجنسو بیوسا نارینو زنانو او هنرمند ځوانانو لپاره د اخوت نو مسکیم دلان دی. د بغیر سود قرضو پروګرام شروع شوی دی چې به کولی شي چې هر یو قبایلی چې رچا وسنوي د لسنه تر 500,000 پورې بغیر د سود قرضې اخیستل شي او خپل وړ کاروبارونه پې شروع کولی شي. خبر پانه کې ویل شوی دی چې بیګا نا وخته شوی ماخام د غونډه کې گورنر خیبر پختونخوا او د قبایلی ایجنسو د پارلیمنت غړو نه علاوه د دغه پروګرام مشر غړون وکړلو. دا خبر پانه تر مخه دا خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دی چې قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ په ضد جنگ او بیا د هغې وروستو پوځي عملیاتو ډېر زیان رسولی دی او په دې قرضو دوی کولی شي چې ځان لپاره واړه روزګارونه شروع کړي. دغې غونډه کې برخه اخیستونکي د قبایلي جنسۍ نه د ان او سلویختم د قامي اسمبلۍ غړی قیصر جمال مشال لیډو ته په دې حق له وویل
چې دا خو یو انتهایي غریبو خلکو له میلاویږي. که تاسو وګورئ داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه کونډې شوي وي، هغوی پہ ځان له مشین واخلي ګنډلو سلای میلای څه کار شروع کړي، یا داسې مزور خلک چې هغوی په کور کې ورکوټه غوندې دکان واچوي، دا وړ روزګار حوالے سره دغه قرضې دي. گورنر صاحب پہله چې کوم د 50 کروڑ روپے دې لپاره منظوري وکړله، دا به اوس په دې خلکو کې تقسیمېږي.
قیصر جمال زیاتوي چې د ملک څومره هم بینکونه دي، هغوی قبایلو ته یا هو قرضې نه ورکوي یا د سود په غټه شر باندې دوی ته قرضې ورکوي، نو ځکه د دې سکیم لاندې به ډېر قبایل ګټه ترلاسه کړي.
کم نور بینکونه دي لکه په ټول ملک کې دو قرضې ورکوي، خو د فاټا خلکو له دغه بینکونه نه ورکوي. په فاټا کې داسې خلک شته دي چې هغه ډېر سخت ضرورت یې راشي، او بیا بدقسمتۍ نه داسې خلک هم شته چې هغو په دې باندې ډېر غټ لیول باندې سودونه اخلي. نو که چېرې دا یې موږ وخت کامیابه تجربه وشي، نو کم از کم هغه تلم کېدی شي مله یو اسانی جوړه شي دا د ټولو قبایلو لپاره.
بلخوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ګورنر لخوا دا ګام ستایي او وایي چې ټول قبایل دا وخت د بیکورۍ له وجې سختو ستونزو سره مخ دي، او چې سلک ډېر کاروبارونه د دوی یا د دوی د مشرانو هم وو هغه ټول تباه شوي دي. او دې نه علاوه زیاتره زده کوونکو هم د خپلو مشرانو د روزګارونو د خرابېدو له وجې سبقونه هم پرېښودي دي. په پېښور کې زده کړه ترلاسه کوونکي د شمالي وزیرستان خان بادر په دې حق لوایي
په دې ټیم کې یعنی چې دا کم حالات کې د فاټا خلک در په در دي او د خپلې جنګونو بهر دي، نو دا کم اعلان شوی دی وړي کړی بلا سود به دا ډیره ښه خبره ده. ټول نغټه خبره ده چې بلا سود دي، نو زما په خیال دی ته بهر کس او دل بالکل اهمیت هم ورغی خدای دې وکړي چې دا اعلان حقیقت دي. زما په خیال فاټا قبایل دي متاثره شوي دي، راهي کاروبارونه تابع شوي دي، ډیر خلک به د دې نه فایده واخلي.
په خبر پانه کې گورنر دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمه زیاتره د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده او ډېر زر به د نوو کارخانو سری سری نورې معاشي هلې ځلې هم په ټولو قبایلي جنسیه کې شروع کړي شي چې ورسره به نه یوازې په قبایلو کې بېروزګارۍ کې کمی راشي بلکې قبایل به پرمختګ هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د پولیټیکل چارواکو د انجمن هلال احمر پاکستان د فاټا سانګې د مشرانو ترمنځ یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې یاد اداره به اوس په باړه کې هم د خلکو د ښېګړې او بیا بحالۍ لپاره کارونه کوي. په دې مهال پولیټیکل چارواکو وویل چې باړه په دې تېره سه موده کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې ډېره متاثره شوې ده او دغلته امدادي کارونو ته ډېر ضرورت او د امدادي کارونو د ترسره کولو په وخت به د انجمن هلال احمر اداري کارکوونکو ته هر ډول تحفظ هم ورکوي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د پاکستان ریډ کریسنت سوسایټي یا انجمن هلال احمر پاکستان د فاټا څنګه ترمنځ په خیبر هاوس په خبر کې یو غونډه وشوه چې په دې کې انجمن هلال احمر ته د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیر ښېګړې او بیا بحالۍ کارونو ترسره کولو دعوت ورکړل شو او دوی ته وویل شو چې په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي او دغه سیمه ډیر زپل شوی ده او په زرګونه خلک ترې بېکور شوی دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
دا ایجنسی تقریبا 70% ایجنسی چې دا تقریبا د 9 کالو نه یو داسې صورتحال سره مخامخ تا چې پاغي کې د هلال احمر دلته چتمن ته خول دا ټول اکټیویټیز د پاره دا فټ تا کا ډیزاستر مینجمنټ ته کا فرست ایډ ټریننګ دی کا فیملی لینکیجز والا دی کا ریسپانس ته انسیډنټس دا د ټولو شیزونو د پاره دلته خړ سکوپ دی. او بیا زمونږ د ایجنسی خوبی دا ده چې دلته لوجستیک سپورټ چې دی ارګنایزیشن ته ډېر په اسانتیا ملاویږي. په نیمه غنټه کې دی د باړې مین مرکز ته رسېدی شي او بس راتلی شي که مل وړ ته ځي که کمر آباد ته ځي که تکیه مرکز ته ځي که بل ځای ته ځي د هر قوم خپل خپل ځای دی او هغه ته ځان رسولی شي.
پولیټیکل چارواکو انجمن هلال احمر ادارې له ډاډ ورکړ چې دوی به په دې سیمه کې د کار په وخت هر ډول تحفظ کوي. د خیبر ایجنسی د باړې او مشر ملک سپریدی وویل چې موږ انجمن هلال احمر سره د هر ډول کومک کولو ته تیار یو.
تاسو موږ غواړو ان شاء الله موږ ته حاضر وو او چې په کوم طریقه کار دي تاسو کوم کار وي نو ان شاء الله چې غیله به موږ سره هر وخت پروګرام روان شوی دی. موږ د شلوبر یو پروګرام روان دی چې هغه کې د موږ ته په وایس پروګرام دی نن یو تپ کې دی ان شاء الله چې هغه کمپلیټ شي سبا دویم تپ هغه روانېږي نو په هغه کې هم که تاسو نه دی کوم شي هغه وي نو ان شاء الله چې په طرف نه موږ سره ولاړو.
خو بیا یو بل مشر اسلم خان افریدی وویل چې دغه اداره د خپل امدادي کارونه د باړې نه علاوه د تیرا میدان او بازار زخخیل غوندې لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي.
خدای دې تاسو ډېره مهرباني وکړي خبره وي که تاسو دغه پروګرام اکسټینډ کړو د تیرا میدان لا موږ بازار علاقه شو یا نور د خپل د باړې علاقه شو خدای دې تاسو لا کامیابی وشي. دا موږ کورنم جوړي دا موږ مریضان رسایي دا موږ زخمیان سمبالي دا موږ دیزاستر ټیم هیلپ کوي دا موږ پر نور راسي ویکسینیشن ټیم هیلپ کوي.
په اخیره کې د انجمن هلال احمر چارواک وویل چې دوی به د خیبر ایجنسی د باړې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او د دوی هر ډول مرسته به کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د شاین بنیرینا بلند خبرونه وورو.
ټولې مشهد دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو نور یو شمیر سرکاري ودانیو ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دړکه ورکړې ده چې که د لوډشیډنګ ستونزه هواره نه شي نو پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي. پاکستان پیپلز پارٹی ویلی چې د ګوند شریک مشر اسف علی زرداری د هیواد په پوځ او د پوځ په سر لښکر نه بلکې په هغه پخوانیو پوځي جرنیلانو نیوکې کړي چې په ملک کې بدترینې مارشل لا ولګولې دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقعه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنرې ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د یو نوي راپور له مخه په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 23 زر انسانان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل شوي دي. دا حملې د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوي خو تر ټولو زیات نقصانات یې په منځني ختیځ، جنوبي اسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي دي. د راپورونو له مخه ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دی.
لند خبرین هم د شاین بنیری نواره د لوس وخت شو دی د اونې سي خبرونه د سروي پنننه خبرونه کې شبانه ارسو ملمنه د غلی کواله او د ډرامو هنرمند ده د دې خبرونه قربا ملي حمیر زاده ده. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له کراچۍ نه شبانه ارزو میلمنه ده. شبانه یوه لیکواله، د ډرامو فنکاره او اینکر پرسن ده. هغه د تیرو دریو څلورو کالو راهیسې په پښتو ډرامو کې کار کوي او 15 کاله کېږي چې د شوګانو او پروګرامونو کوربتوب کوي. لای په مشهورو ډرامو کې بدلون، ولور، دا کور زما دی، خوب، اعتبار او انتظار شامل دي. شبانه د ښځو د مسلو په موضوع ډرامې لیکل خوښوي خو د دې نه علاوه مزایا ډرامې هم لیکي. شبانه د هر اتوار په ورځ په پی ټی وی یو لایو شو هم کوي. په خیبر فیسټیول کې د خود ډرامې لپاره هغه د بهترین اداکاري اوارډ لپاره په فهرست کې شامله وه. په دې پروګرام کې به د هغوی د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. شبانه، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. ستاسو شو اوریدونکو ټولو خلکو ته
وعلیکم السلام. ساسو سلامونه به ساسو اوریدونکو اوري، بلکې ساسو مینوال به هم اوري چې څوک ساسو ډرامې ګوري. نن سبا کافی ساسو ډرامې را روانې دي په ټي وي باندې. دا په ځاول تاسو کوم چې تاسو کراچۍ کې خو پاتې کېږي، خو د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟
اکچولی ملیحا، زما پیدایش کوم دی د کراچی دی. بیا څه وخت پاتې کوم دی مونږ مردان ته لاړو، کیونکی زما امی چې کوم دا هغه د مردان وه. هغه بس زما مزید انټر اپورټ چې کوم دی ما مردان کې ایجوکیشن حاصل کړو، هغه بس واپس کم بیک کراچی ته رالو او دل دګه چې کوم دی ما خپل کریئر آغاز وکړو. سیول ایجوکیشن هم روان دی.
صحیح. اوس هم تاسو سبق وایي؟
جی بالکل. نن سبا چې کوم دی زما پیپر چلی کی دی، مې ماس کمیونیکیشن صحافت سره ریلیټڈ، نو بس دغه تیاریاں نه شروع دی. ورڈ سرور سره زمو فیلڈ ڈراماز وغیرہ ریکارڈنگ شروع کی دو والے دی.
ښه، ډیر ښه. نو دا خو ډیر بیزی لایف ته، ډیر مصروف لایف ته. نو څنګه تاسو خوشاله یې دا چې ستاسو جون کې نن سبا روان دی، او اداکاری، سبق، دا هر څه ښه تجربه ده؟
خو ویلی شو نم شو ورته ویلی ول چې مصروفیات کله کله دومره زیات شي چې فیملی له ټایم ورکول ګران شي. پای باندې دی چې زموږ فیملی، زموږ خاندان والے چې کوم دی ډېر زیات اعتراض کوي چې مطلب دا اکثر اگر روز یغم ته پکور کې نه تیرې. ایون تر دې خو پوری مصروفیات راشي چې ایجوکیشن خو طرف تک فیلډ سره ریلیټډ چې د ایت دا اکثر شوز وغیرہ ایف ایم کې یاد دین علاوه چې کوم دی راشي زموږ ټلویزیون سره ریلیټډ مختلف شوز دي. مطلب اکثر اگر زوم کور کې نه سټ کیږي، مطلب اکثر چې زموږ دی فیملی سره تیر کو پتی مینوالو سره تیرونه دام ډیر ښه احساس دی. چې دا غي مینا مونته ملاویږي د فیدبیک مونته ملاویږي او دا غو حوصله چې مزید انسان مخکې بوزي مزید چې کوم دې زمونږ لپاره لارې همواري د ترقې لپاره
چبانه تاسو خدا وې چې تاسو ګورنه اعتراض کی چې تاسو وخت نه راکوي نو بل طرف ته کو قتل شي په پښتني سیمه کې اداکاري بیا یو جینې د لپاره نو څوک نور څوک داسې اعتراض کوي چې تاسو شروع کې کار شروع کو نو کور والو رضا و پی او کنه او بیا تاسو خاندان والو سرای و
او مای ګاډ مشکل کوشن دی مليا ایون تاسو په دې زمګ مردان سره بلون کې کم کوي یا کلو دیہات سے کم تعلق لري سی پر سپیشل پرابلمز دی یا ایون زم ما والد سره کې براډ مایند پڑھا لکھا ہو نو هغه خو سپورټ مال پراپر راکو ما خاندان والو چې کوم دي زم کزنز وغیرہ هغه په دې باندې ډیر زیات بد ریاکشن هو نن نه بس بیا زم ما کار کو ته کوالټي ورک کو ته اور زم ما لائف سٹایل کو ته یقین نه چې بیا انداز انسان ته شاو واسي دا انسان کوم کار کوي نو هغه کار کوي مطلب مزید دل کول پکار دي سو شروع شروع کې پرابلمز دي زیات نو
اول تاسو څنګه دا موقع ملاو شو چې تاسو ټی وی ته راشه او ډرامو کې کار وکړئ دا څنګه خبره واو آیا دا سه اتفاق وو کنه تاسو اول نه غوښتل چې او زبا اداکاری کوم
دا یو اتفاق کوم لیا چلے چې مردان کې سیدا ما اف اس سی کولا اگر اس کې داغه حالات چې ماو قتل کمی شو چې ماو قتل زم رفی مل سر سپیشلی دا وی کوم رائټ هغه ته صحیح طریقې سره ملایو دل جس دس ډیر واقعات را لټیز په لیکل باندې مجبور کم نو دا رائټینګ هغه چې کوم ما ډیر کم میچ کې کړو مطلب چې کله ناین کوم ما سٹارټ اغستو دا سی واقعات دا سی حالات پیدا شول څخه زه ډیر زیات انسپایر کړم ما کلم لوچت پړل او ما سٹارټ واغښتو بیا هغه مو واقع نه ملاوی د مخکراتو نو بیا چې کله مونږه واپس کراچی ته رالو دا غزه ما کوم دی از رائټر ما وختل چې زه سٹارټ از رائټر واخلم او بیا چې درالم نو ما ته بیا ته فیمیل او بیا پښتنه نیتو ولې از انګ پرسنټ ولې کارنه کې بیا ایج هم داسې بالکل ینګ 18 ایئرز نو دا غنه پس کوم نه ما از انګ سٹارټ واشه بیا آیستا آیستا آرام آرام سره کوم دی از رائټر ما دا کو زما دی لیکلا دا غنه پس بیا ما انتظار سی دی لیکو سٹڈی روانه ده نه سر بیا مین سکول ډیز یاد ګران شي مطلب یو تاسو زما اکټینګ فیلډ بل تاسو زما پروګرام ورسره ورسره زما فیملی پرابلم اور ورسره سٹڈی نو لیکل نه مې نن سبا چې تم دې لګو خیال بدل شي ودی د وخت کمی د وجنا
تاسو لیکوال مې ډرامو کې کار کوي انکر پرسن یې کنه د درې وړو سیزن کې تاسو د ضرورت نږدې ټولو کې زیات سدي
as an anchor person or as a writer zama tol na zyad se kam khokti aur zit time zyad par kul waram na gadi dost jo na par kul waram ko bya ch kam ke takhsan fan hui na gana bya zyad fun ki matlab sa da gani matlab yo ajiba shanti feeling jur chi aur mazid insaan mai bhi zmo ka ro kam nor kam aur makhi ho kam
puro fikr ko ma cha kam aur idun ki telephone kade da koi tawar war ko che tas na se sawal lari
min namullah khabar e kam laki marwat na da drane gra ane ghairati khor na da pustane ka lande de mauzu hawale sara chunke da khu pa tv se anchor person kar kawi no pwe idare che ka ga paravit yo ka sarkari no batawre che anchor person yo sahafi kar kawi no اغه چې کوم اغه بیلنس صحافت ته متوازن صحافت ته اغه ممکنه وي ورپاره ځکه چې ادارې له طرفه څو پابندیا نیوي بل پښتنه مزاده چې اغه خطرناک علاقې چې التا یو ریپورټر پاره یو نمائنده پاره اکسس چې دا اغه ډیر ګران وي نو هغه پاره دوی په نظر چې دا څه شي نه دي چې اغه کومې ادارې دي چې اغه اپناو کی او اغه باندې عملو کی چې کوم ریپورټرز دي نمائنده دي صحافیان دي چې التا اکسس چې دا اغه ممکن جوړ شي
ډیره مننه انعام الله رو راستاسو د پښتنه جواب بخپل شبانه درکی
دا خبر کوم چې واقعي صحافت کوم دی یو صفا خبر کول رښتیا ویل کوم دی غنن ډیر ګران تار دی رښتیا کوم دی هغه خپل ځې پخپل جوړي چې انسان د سچ سات ورګي د رښتیا او سات ورګي نظام پخپل دی د پاره سم مشکل هم نه ده اور به سي ته صحافي په دا خبر کوم چې د انسان جذبي پختي نو حالات او ډاټرابل ایریاز او یا مختلف داسې ایریاز دي چې معیار کول کنه مطلب حالت تل گرانی حالت رپورٹنگ کول گرانی یا داس ایشوز د چتول یا داس خلق سره ریلیټډ لیکل مطلب داس کریمینل داس دهشتګړی خلاف قلم چتول گران دی نظم په خیال کې یو صحافی خپل شوبې سره سنسیری اور هغه مخلص هغه باقی غواړي چې مطلب هغه بدلون ناولی نظم په خیال باندې هغه د پاره بیا دا واړه وړه خبرې مانی نه لري مطلب بیا څه خوف باغت محسوس شي یا او کار هر یو ګران دی
شبانه دلته بدا پښتنه وکم لکه د دوی چې کوم سوال وکنه نو آیا تاسو بیا جون کې داسې لکه تاسو داسې د سوشو غانو انکر پرسن یې چې آیا تاسو ته غیر جانبدار اوسېدل ضروری وي او په تاسو باندې پابندي لکه بیلنس ساتلو باره کې تاسو سوال کی
بالکل داسې شو جی ملیا څنګه چې ما خبره کوله کنه زمونږ پاکستان ټلویژن یا د نور چینل نو داسې ډېر پابندیانې چې کوم دی پالیسیز جوړ شوي پالیسیز جوړ شي چې بھائی تاسو چې کوم دی ټاپک سره خبره نه کوي خو بیا هم مونږ چې کوم دی خبره کوم چې مونږ موضوع روړي یا کوم ټاپک روړي مونږ هغه ټاپک سره انصاف ضرور کوو مطلب مونږ چې یو ایشو زچت کو آیا هغه د ملک هم نرمان حوالے سره یا نور داسې ایشو سره حوالے سره نو پای باندې مونږ لگ مطلب امت کا طریقے سے خبر تو مطلب غیر جانبدارانہ
غیر جانبدار
مطلب ون سائیڈ خبر نہ کچھ او واقعی دازم کو پالیسیز کی دی
کستا سو خو ہوئی ستا سو دیا وی ڈرامے ولور نما یا دو اکلے پر آغستی دی ستا سو
جی جی ضرور شور
دا ملمنہ دا ستڑے ہم دا مازغا مور خراب ہو تور سرکشے نا ذرا ذرا
چلی جی
بے شا نتو دا مازغو ڈاکٹر ہے
ہاں ہاں ز پون سم ڈاکٹر
زما مطلب دادی چې دادی تا ته وویل کنه چې ما ته ماسکو مخ خراب
هو هغه دا ویل چې د ملمنې سره ډېرې خبرې مو کوه
شان نو ته ډېرې خبرې کې ها
ډېر خو نه غاجم خو پښتنې ډېرې کوم
دا څه ویل کې
هغه ځکه چې د هر کار شو کېدو نو مخه پښتنه کوم بیا د کار تر ختمېدو پورې
نو د دې مطلب تا دی چې ته هر کار ډېر زیات په احتیاط باندې کې ها
هو دغه سیدا تکشنا زبتا چای راوړم
هو کوشش کوه چې شودو کې بوان شي
شه دې بیا با غوال وشم
ولی
ولی چې لا شودو وبنس مستلې
او ګاډ سمه پرفیکټ جواب دی راک اځه خلک پچی د کلی خلک ساده دي
شبانه سنگا تاسو به څه ویل غواړئ په دې ولور ډرامه کې تاسو سره رول وو بیا چې کومې ډرامې تاسو کړې دي نن سبا په بدلون هم تاسو ډرامه را روانه ده کومه ډرامه ده چې تاسو زړه ته پټولو کې نږدې ده
ما اوس په کوم ډرامې کړې دي مليها ټوټلي په څنا سره پرابلم دي څنا سره ایشو باندې دي د ولور سره خبره کول نو ولور هم یو داسې سنسټیټیو ایشو دي کوم چې زموږ په پښتنو کې ډېر زیات عام دي زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې نن ما غوډو دي زموږ په پښتنې ته اغلې کوم دی هغه څه پیسو پاوس باندې خرڅیږي نو ولورم یو داسې موضوع و دی کې داسې ډېر ایشوز چې کوم دی هایلایټ شو چې مطلب دا یو ولور په وجه باندې دی ویجنې زندگی خرابې دي شي یا ډېر داسې نقصانات دي چې تاسو زموږ د ریسنت پروجیکټ خبر او کړه بدلون نو هغه څه داسې کیریکټر دي چې کې وومن ایشوز سپیشلی ایجوکیشن حواله سره نو فیمیل چې کوم دی هغه ډېر زیات شاته دي نو پدې کوم داوا چې پدې ډرامه کې دی وومن ایجوکیشن د پارک کې شو کار شو مطلب کلو کې ډېر خلک یا غي زیات کوم دي پابنديانه لګي چې مطلب جنې له تعلیم مې حاصل ول پکار
شبانه تاسو په ټولنیزو موضوعګانو یا سوشل ایشوز باندې لیکل کول خوخوي او بیا تاسو په دې موضوعګانو لیکلم کړی دي ډرامې تاسو په دې موضوعګانو لیکلي نو د پښتنو خبره کو کړل شي تاسو به سوای پښتنه مخې ته تللو لپاره یا دای د ترکه لپاره څه ضروری دي کوم داسې دوه درې مهم سيزونه دي چې تاسو فکر کوئ چې ضروری دي
د ټول زیات امپورټنس چې کوم دي د یو قوم د ترکه لپاره ایجوکیشن دی هغه خبره کې نه لیکم مال پړه لیکم مریانه راته زه په پړه لیکم قوم لیکم ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دي چې کوم کوم فلم خبرو کو کومه خبرو کو یو کوم هم تر هغه وخت په ټولنی شي کولی یا هغه چې هغه شو چې پیدا کیږي په ټولنی کې ایجوکیشن نو زه غواړم چې زموږ پښتانه چې د دنیا منډلې دي او دا زموږ چې کوم څه شاته یو تاسو په دې وجه یو څه چې زموږ تعلیم نشته زموږ ایجوکیشن نشته لکه چې ورته کوم نه هغه زموږ قوم مزید مخکې بدلی شي
او خپل مینوالو ته اوریدونکو ته په اخره کې تاسو څه ویل غواړئ څه پیغام به وي د تاسو ته
همیشه په شان وزن نن بیا دا خبره کوم ملي هم تاسو وی کنه چې زما په نظر کې زموږ د پښتنو طریقې چې کوم نغړې ذات امپورټنت ده او زه غواړم چې زموږ د ننګیالي پښتانه غیرتمن پښتانه چې کوم دي څنګه چې دنیا منلې په غیرت باندې په ننګ باندې چې یو پړه لیکه قوم په شان تړوان دی راشي تر څو وګوره زه همیشه دا خبره کوم زموږ پړه لیکه پښتانه کوم چې وزیرستان ته بلونګ کوي کوم چې سواد سره بلونګ کوي کوم چې داسې شمالي علاقې سره بلونګ کوي هغه خار کې څه زیات خو هي زنده خاطر نسبت کدی خلکو په کلو کې کار کو یقینا چې زموږ ترقی چې کوم نه غو ناممکن نه لري زر دا سو امپورټنت دا چې ایجوکیشن دی زات ضروری دی او د دې ګورنمنت او پاکستان کې سپیشلی ګورنمنت پر دې هغه پیسونه چې کوم دی فری دی دا بوکس کوم دی فری دی مطلب ایجوکیشن بالکل فری دی نو موږ په کار کې نو خپل ماشومان کول کې کینو دا پاکستان زموږ جن کې هغه د خپل تعلیم ترجیح ته نه انشاء الله موږ ترې ضرور کو سم را خواسته زه ستاسو په ټول پښتنو ته چې دې تعلیم ته سره شي او د یو ښه قوم په څیر باندې روان شي دنیا باندې چې واقعي پښتانه کومن قوم دی پښتانه مینی کول والا قوم دی اندم د پاس کې د لیبل لګې د دهشتګردي والا دا بالکل ختم شي
ډیر ډیر مننه شبانه ارزو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله اونیز خبرونه سروې تاسو اوریدله اوس وخت چې د اونیز پروګرام د جمهوریت د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوو لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نقطې مشترکې دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او که نه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملتپاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې یې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واورېدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښې او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زباني خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه ناره لګوله. دوی به دا وی چې مونږ د بلوچستان پښتانه علاقې، د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یوه صوبه شي، او د دوی به دام دعوه وه چې مونږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی و. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1970 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې له ورګډېدو سره موافق شو.
کلا د صوبې بحال شوې ون یونټ کې مات شو. نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالی، یو خو صوبه وسطم خیبر پښتونخوا وایو این ډبلیو ایس پی، او بل چې دی بلوچستان. یو شب بلوچستان مخکې نو، یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دی په دې خوشحاله نو، هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ تا یعنی نیشنل پارټي دا پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه اختلاف کاری نور قومی وحدت یعنی قومی وحدت خبر فیڈریشن کی طرح سیاست فرق نشتا دوارا
مختار باچا چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله پکې د بدقسمتۍ نه دا ده چې جنوبي پښتونخوا چېرته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو
برخه هغه کې دا محمود خان دی اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي نو هغه د قندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او د سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دا وګیر دي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی.
عوامي نېشنل ګوند موږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګري وو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی. هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب عمومي چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه.
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي. په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه. د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سینټ کې وو، نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه ټیکاری د پښتون کمپ حوالہ سره خو دوی ډېر د توکو نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل.
ابوبکر صدیق وایي په وسنی پاکستان کې عوامي نېشنل ګوند دا دریځ لري چې قبایلي سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري.
عوامي نشر ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري، هغوی غواړي چې پاکستان مرکزي سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلي سیمې یو ځای شي، یعنی هلته هم دا د فاټا قانون دا تور اف سي آر او دا خبرې ختم شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی، هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي. د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچان د دوی راتلونکی باید څنګه وي، دوی په هغه صوبه کې څنګه، په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی.
اوریدونکو په تېرو خپرونو کې تاسو د ای این پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو له خولې واورېدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي، خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه. ابوبکر صدیق هم وایي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای اوس د ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځینو مسالو یو ډول دریځ لري.
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ. د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي، دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغې خلاف ژغ پورته کوي. د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا د پای ټکی ومومي.
د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریځ یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي. دوی د کالاباغ ډیم او ګوادر کاشغر لاري مثال ورکوي، خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی دا دریځ ردوي او وایي په عملي توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار نه دی کړی.
قلاباغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منې دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند وجنه بندې منې دی، دا زمونږ د وجنه نه دی بندې. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطه نه وایو، بېخي نه وایو، نه نه منې دی یو. مثلا تاسو ته مثال در کوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر به بیان ورکړي، چېرته سینیټر به ورکړي. خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېل اهمیت لري. خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي، بېل اهمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی. خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی.
ځینې سیاستوانان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څېر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي، او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټولې د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو یا دفاع. په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی ده هغې ملاتړ هم وکړي، او د ایالتي حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټۍ ګمان کوم چې د اول ورځې راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل دي چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یوه نتیجه ده، او اوس هم هغه پالیسۍ چې د دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، او د سخت دریځو له لارې دا لاسوهنه کېږي، نو هغې دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په ځایی یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورځنګ جوړ نه شو، د هغې په وجه دوی مجبور نه وو.
که د دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسئلو یوه خوله دي، او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوري توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو که نه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار باچا وایي پخوا پرتله و سیاست ډیر بدل شوی دی، نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړه ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې ورسره ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټفارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدو اوږدو وختونو کې ما ته داسې یو دغه نه ښکارېږي چې دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم دي دا ډېر بدل غوندې شو. هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون دپاره یو بله معنا لرله. اوس د ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلې شوي دي، او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ځان به دې ته وګوري چې تر څو پورې مونږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلۍ کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست بوتلې. نو دغه سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کړي را مخکې کړي چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
دا. ابوبکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جر لري چې په هغې کې میراث ډېر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزي مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده، هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دی ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغوی خلکو خپل مسلې دي او دا به هغې خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ ډېر مشران یې ډېر خوشحاله کړي.
د جمهوریت د نننۍ خپرونې ټول ګډونوال په دې اند دي چې په پاکستان کې پښتنو ته لویې مسالې ورپېښې دي او باید عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوځ سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بالاخره په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې خلکو ته ګټې ورسوي. البته عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانېدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټې ورسوي، خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوري حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت